کوم د افغانستان لوی درې سیسوی د افغان پاوز 15 کلن جنگي پلان باندې وي مشخصه تر په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړی.
زمانی که ما در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح پلان مشخصی را به دوستا و شرکای بین المللی خود ارائه بکنیم.
په کندز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر سلو زیات وسلوال وژل سوي ده او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په یو ساعته خپرونه کې واورئ. نن چهارشنبه ده، دوریه حمل 15 د اپریل میاشتې 14. د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې له سوریې څخه یو بیا ویشتل سوي مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلېږي. مخکې تر دې چې د خبرونو تفصیل راسي، له رحمت الله افغان نه د افغانستان خبرونه اورئ.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان جمهوریت ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم پیل شوي پسرنلي عملیات د دغه ډلې پروپاګندا وبلله، او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دوو قومونو ترمنځ په جګړه کې یوه ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن په یو خبري غونډه کې هیله وښوده چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي.
د افغانستان دولت د ګلبدین پچار په مشرۍ د حزب اسلامي د ورستي دریز هرکلی کوي چې غواړي د افغانستان د ستونزو لپاره سیاسی حل لار ولټولسی.
هغه زیاته کړه افغان حکومت هوډ لري چې د خلکو په مرسته به د هیواد دښمنانو ټولې هڅې شنډې کړي او د سولې، ثبات او پرمختګ هڅو ته به ورسیږي. دا په داس حال کې ده چې له تیرو څو اونۍ راهیسې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې یو پلاوی کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې لالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د عمري په نوم پیل شوي پسرلنی عملیات د دې ډلې جنگي پروپاګندا وبلله. د افغانستان لوی درستیز قدم شاه شهیم نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه په خو هم له هیواد دفاع کړي او اوس هم ورته چمتو دي.
دا د دوی د پروپاګاندا یو برخه ده. تیر کال هم دوی د اعظم مودې تورته د خبر په نامه عملیات نومولی وو. دا ټول یو ډول پروپاګاندا ده، تاسو هیڅ ډول اندېښنه م کوئ.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د ویلامی په خبرولو سره په ټول هیواد کې د عمري په نوم د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دوی په خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیاتو هدف د حکومت او بهرنۍ ځواکونو په وړاندې ډلیزي او شریکی حمله او د یو شمیر سیمو نیول دي. د بلخ سیمه چارواکي وایي چې له تیرې وی میاشتې راهیسې د اموسین په صفر نقطه کې د ازبکستاني سرتیرو غزمی زیاته شوې دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد نن ازادي رادیو ته وویل چې د غزمی له افغان سرحدي ځواکونو سره په همغږي تر سره کیږي، خو پاړې نور جزئیات ورنکړل. ازبکستان وروسته له هغه له افغانستان سره په پوله خپل غزمی زیاته کړې چې دوه ورځې وړاندې د بلخ سرپرست والی د غولت کې د داشته فعالیتونو د زیاتوالي خبرداري ورکړ. اتا محمد نور ویلی وو داعش هڅه کوي چې د افغانستان د شمال لارې منځنۍ اسیا ته لارې پیدا کړي. او د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د غره په سر د دوه قومونو ترمنځ په جګړه کې یو ښځه وژل شوې او یو ماشوم ټپي دی. د دغه ولایت امنیت قومندان خضر خان زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې نښته 13 ورځ رامنځته شوې او دا مهال د حکومت په منځګړیتوب درول شوې ده. هغه زیاته کړه چې په نښته کې د خروټو او قیمتیو قومونو ترمنځ شوې چې له دواړو لورو څخه د جګړې د آرامولو لپاره 15 تنه حکومت نظربند کړي. له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غره په سر دې ته ورته نښتې رامنځته شوې چې مرګ ژوبلې هم درلودې. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اسمه څروان څخه واورئ.
د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیلی شي. خو د سوریې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د خبرو اترو د بریالیتوب اړه شکونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې د جنیوا په خبرو کې هڅه کیږي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت جوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنې جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,00,000 کسان وشل شوي دي. دي. له بلې خوا د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د نوي 250 کسیز پارلمان د غړو د غوړابي لپاره د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول. شاوخوا 3,500 کاندیدانو د حکومت له لوري په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته منل شوي، خو تر 1,000 ډیر نور رد شوي دي. د سوریې حکومت وایي چې دا انتخابات قانوني او د جنیوا د سولې له خبرو اترو جلا دي. له سوریه څخه یو وار بیا وشتل شوی مرمۍ د ترکیه پر خاوره ولګېده. د ترکیه رسنوی وویل وشتل شوی ګولۍ نن چهارشنبه د کلیس ښار د مرکزی برخې پر دوو سیمو ولګېده، بیره خبره کړه خو مرجوبلې پیښه نه کړه. د ترکیه پوز د سوریه لور ته ځوابي ډزې وکړې. پرون د ترکیه پوز وروسته لدې په سوریه کې د اسلامي دولت پر هدفونو ډزې وکړې چې د دې دلیل لوري د کلیس ښار مرکز پر راکټونو وشتل شو او په نتیجه کې یو تن ووژل شو او نور ژوبل شول. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارې د ټکرې دوله کبله لشتل لږه 19 تنه مړه شوې دي. په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن چهارشنبه د پاکستان په پنجاب ایالت کې وشوه. په دې پیښه کې چې فیصل آباد ښار ته نږدې وشوه یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي او د ترافیکي قوانینو د نه رعایت کېدو له کبله ډېرې کیږي. روسیه لدی چې د روسیې دولتي خبری آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ. د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2014 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسیده. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس پرون په دوحه کې د یو ډیپلوماټیکي سرچینې په قول ادعا وکړه چې مسکو او ریاض د تیلو د تولید د نه ډیرو دو پر سر موافقې ته رسیدلی دي. په نیویارک کې د مې د میاشتې لپاره د تیلو هر بیرل په $22 او 10 سنت وپلورل شو چې د تیر کال د نومبر میاشتې راپدې خو په هر بیرل کې $1 او ایو اتیا زیاتو. ملګرو ملتونو د نوي سرمنشي د غوړه کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. دا غونډه چې پرون پیل شوه د موسسي غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې د لومړي ځل لپاره له کاندیدانو څخه د ملګرو ملتونو د سولساتو له لوري د جنسي سوء استفادې او د زورورو هیوادونو له لوري د فشار پشان پښتنې وکړي. د مونتینیګرو د بهرنیو چارو وزیر ایګور لوکسیکس د ملګرو ملتونو د سرمنشي توپ یو له اتو کاندیدانو څخه راځي چې تر ټولو مخکې د دې مؤسسې د عمومي اسمبلی لغړو سره مخامخ کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د وینولس کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی او اعدام شو. د جورجیا ایالت د محبس مسؤل بروس چټمن وویل د قاتل کند فلاتس مړینه تیر ماښام وروسته له دې اعلان شوه چې پیشکاری ورکړل شوه. فلاتس اعتراف کړی و چې د 1989 میلادي کال په جنوري کې خپل گاونډي وشلې ده. فلاتس په جورجیا ایالت کې څلورم او په درست امریکا کې 12م کس دی چې سش کال اعدامیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه او اوریدل په افغانستان کې د ماشین 2 بجې او 3 باندې ات د خېسوي. را پورونی کیوري د افغانستان لوی درستیز وای د افغان پاووس 15 کلن جنگي پلان به د یو مشخص طرح په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي.
زمانی که با در کنفرانس وارسا اشتراک میکنیم و در طرح پلان مشخصی را با دوستا و شرکای بین المللی خود را بکنیم.
پا کندوز که دوری حمل میاشت لومړی و پوزی عملیات روان دی.
نه هتیا نفر منگ دشمن تلفات دلته او تقریبا یو شلشل نفر زخمیان دی.
بل امنیتی راپور داده چې د کونړ په سرکنو او مرور ولسوالۍ کې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. په هلمند کې قومي مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان قواوو خپل ملاتړ څرګند کړ.
ان شاء الله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې مستاثر یو، تاسو یوازې نه پرېږدو.
په کندهار کې چارواکي وایي چې تیر کال یې تر سلو زیات قاچاقونکي نیولي.
هغه چاکران دی لوی چې په څو ځله د دوی مخدراتو کې موږ کشف کړی دي، ضبط کړی مو دي.
نور مطالب هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. تا تاسی ازادي رادیو ته غوږی استی خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلي جو د ماشم تر او بجو پرې دوام کوي هر ورځ پر اندغه صفو د ماشم تر او بجو روسه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي سات قادر جلالوف د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې را سره مرسته کوي د افغانستان د وسلوالو قوا ولو درستیز وایي د افغان پاوز 15 کلن جنگي پلان به د یو مشخص طرح په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي قدم شاه شهیم نن خبرلانه تول چې دغه پلان هدف په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت دی د جګړې 15 کلن پلان پرون د افغانستان ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر محمد اشرف غنی کوله تصویب سو تفصیل د قسیم سولمل پر رپورت کې
په افغانستان کې د نامنې زیاتېدو حکومت اړ کړ څو د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره 15 کلن جنگي پلان برابر کړي افغان چارواکي وایي ټاکل سوی ده دغه جنگي پلان د وارسا په غونډه کې نړیوالو ته وړاندې سي د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم د چهارشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات دروستلو لپاره دا ټول پلان ته ضرورت شته
ما پلان 5 ساله خود آماده کردیم که زمانی که بعد
دوی موږ 15 کلن پلان جوړ کړی کله چې موږ د وارسا په غونډه کې ګډون کوو باید خپل نړیوالو ملګرو ته یو مشخصه طرح او پلان وړاندې کړو زموږ دغه پلان یواسي د افغانستان د امنیت ټینګښت بیا رغونی حکومتداري او مشخصا د تلپاتې سولې لپاره دی موږ غواړو په خپل دې پلان سره افغانستان ته پایدار امنیت راولو
پلان 5 ساله خود امنیت پایدار بر افغانستان به وجود بیاریم
د وارسا کانفرنس د روان کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړیږي او حکومت به پکې خپل جنگي پلان وړاندې کړي شغلی شهیم همدارنګ ویل د شفق په نوم د افغان ځواکونو عملیات هم د اوس د هیواد په 15 ولایتونو کې روان دي چې هدف یې د تلپاتې امنیت راوستل دي نوموړی ویل چې دا عملیات د اپریل په 2 نیټه پیل شوی او په وینا یې تر اوسه ښه لاسته راوړنې درلودې د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان د سه‌شنبه پر ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د وزیرانو په شورا کې تصویب شو په دغه پلان کې دوست او دشمن په مشخصه توګه تعریف شوی دی د افغانستان جمهور ریاست وایي په دغه پلان کې راغلي هر هغه ډله چې د حکومت په وړاندې وجنګیږي هغه دشمنان دي د په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په ورته وخت کې د سه‌شنبه پر ورځ د عمري په نوم په ټول افغانستان کې پسرلنی پوځي عملیات اعلان کړل خو د افغان پوځ لوی درستیز د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو پروپاګند بولي او وایي چې له دې اړخه جدي اندېښنه نسته د وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم خبر اعلان ته ویل چې په روان کال کې به په ځینو سیمو کې نامنۍ وي خو په وینا یې کومه سیمه به د طالبانو لاسته ونه لویشي
ممکن ما در سال پیشروی هم مثل سال گذشته
دوی شای مش پروان کال کی هم د تیر کال پچیر په جنو سیمو کی د جنو نامنوی شهیدان ووسو خو مش به دسترو سیمو د سقوط شهیدان ونه ووسو ځکه چې مش د زیانمنو کو سیمو لپاره خاص امنیتی تدابیر په پام کې لرو تاسو ان شاء الله ډاټا ووسی
شما ان شاء الله مطمئن ماشین
شغلی شهیم ویل چې اوس مهال د افغانستان امنیت مخ په شکه دوه یو زیاته کړه چې د تیر کال د ژمي پر مهال وسلوالو ډیر هڅه وکړه چې خپل ستراتیژیکو هدفونه ته چې د زیاتو سیمو نیول د خپل حضور پراختیا او افغانستان ته د اډول اشتول دی ورسېږي خو نو موږ ویل چې وسلوال په خپل د اهدافو کې پات راخلل
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې د افغان پوځ 15 کلن جنگي پلان به د یو مشخص طرح په توګه د ورسا کانفرنس ته وړاندې کړي پر دغه جنگي پلان پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو چې ولسمشر محمد اشرف غنی مشري کوله پر جنگي پلان په داسې حال کې بحث کړي چې وسلوالو طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان کړی د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د جنگ او نشوتو راپور ورکول شوی دی په کندز کې د ملي اردو چارواکي وایي په هغه پوځي عملیاتو کې چې د روان کال له پیله په دغه ولایت کې روان دي نږدې سلطنه وسلوال وژل سوي دي د دې په خبره په دغه عملیاتو کې تر څولو زیات وسلوال ټپیان سوي هم دي په دغه عملیاتو کې چې لا هم روان دي ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي تفصیل د اجمل آریان په راپور کې
په کندز کې په روان عملیات کې 200 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده په کندز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي دغه عملیات په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د روان کال د حمل یو ریمیشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري د پامیر د شلمې فرقې د لومړی لواء قومندان ډګروال منګل راحت په سیمه کې رسنوي ته وویل چې په دې عملیات کې نږدې 90 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي همدارنګه یو سلو شل تنه ټپیان سوي دي
دا کلی دا منطقه ټول د دښمن تسلط لاندې دا چې به تر ول دي چې دلته ډېر کلکه مستحکمه مورچې درلودي او دښمن هم له دې منطقې نه شاته کړی دي او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړي دي نه هڅه نفره موږ د دښمن تلفات دلته لري او تقریبا یو سلو شل نفر زخمیان دي او شو کلم تر آزاد کړی دي
د ملي اردو د لومړی لواء قومندان زیاته کړه چې په دغه عملیات کې د تلوکې سیمه د زرخرید سیمه د الچین سیمه همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمیر نورې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوې دي.
دلته کلی ده چې ډېر عام خلک ژوند کوي، دلته چې دلته دا خلک له دې کورونا وتلي دي، او دا ټول دا ساحه په مین باندې فرش وه، مینونه وو، سختې مورچې درلودې. دا منطقې هم ترلاسه کړه، ومنیو تقریبا اتیا دانې مینونه موږ له دې ځای راایستلي دي، او دښمن هم ډېر سخت تلفات ورکړی ده.
نوموړی زیاتوي چې په دې عملیات کې اتیا حلقې ماینونه هم کشف او شن شوي دي. همدارنګه د وسلوالو طالبانو درې همویز غروال موټرونه، دوه رادی رینجر او اته رادی موټر سایکلونه هم ویجاړ شوي دي. ډګروال منګل راحت وویل چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د چارواکو په وینا چې دغه پوځي عملیات به تر هغه په سیمه کې دوام ولري سوچ د دې ولایت ټول سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه نوی تصفیه شوی، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کونړ په سرکنو او مروره ولسوالۍ کې له سهاره د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې سوي. چارواکي وایي په دې بهیر کې څه باندې لس تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفینو د تیرې ورځې په څیر نن سهار بیا د سرکانو او مروري ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه پیل کړل چې تر اوسه پکې په لسګونو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دښمن 13 کشته داره، 28 زخمی داره.
دښمن 13 مړی او 28 زخمیان لري. په وژل شوو او ټپیانو کې د مخالفینو کسان همشته دي. په جنگ کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ټپی شوی. قومندان وایي د غرمې تر 11 بجو په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې خال خال ډزې روانې وي. د غزی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ د سرک پوګدو کې هم مخالفینو سره جګړه شوی، خو چا ته پکې ځاني زیان نه دی رسیدلې. د کونړ د عام روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل د سهار تر لسو بجو ورته د سرتیرو او ملکی وګړو په ګډون اته ټپین راوړل شوی دی.
موږ ته تر اوسه پورې اته زخمیان راوړل شوی، 15 کسه چې غیر ملکی دي او دا درې نفر چې دي ملکی دي. حالات یو درې څلور نفر چې دي د وضعیت ډېر بدعاد ور نه دی، خو بیا هم
طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې ملګرو سهار وختي جګړه پیل کړې ده، او په دواړو ولسوالیو کې یې دولتي سرتیرو ته تلفات رسولې دي.
په کونړ کې مو د نا امنیو په اړه راپور واورید. ازادي راډیو خبری ساعت له څلورو تر پنځو بجو خپریږي. د خبری مطالبو تر څنګ د اوریدونکو نظرونه او د تحلیل کوونکو مرکې پکې اوریدلی سي. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه سوې غونډه کې دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پر بل انتقاد وکړ چې ګواکې خپل رسالت یې نه دی ادا کړی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په راپور کې.
کته هم لوړان دي دا ډول ډیری غونډې جوړې سوي دي، خو په اوس ورځو کې چې جنگ لشکرګا تر پلو را رسیدلې دي، د امنیتي ځواکونو څخه د دینی عالمانو او کوم مشرانو ملاتړ ډیر مهم بلل کیږي. د هلمند اجا وقف د ریاست او علماو د شورا په ګډه نیول سوي غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشران هم راټول شوي ول، او د حکومتي سرتیرو څخه په سره مال ملاتړ اعلان کړ. قومي مشر عبدالاحد معصومی وایي د روان جنگ یو اړخ د امسایي ودونو مداخله ده، نو ځکه قومي مشران د دې جنگ په ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
د هغه تاریخي مسؤلیت په اساس چې د زمانې په وړاندې لرو، د هغه مسؤلیت له مخې چې زموږ پلرونو او نیکونو تیر کړی دی، داسې اعلان کوو چې موږ مسؤولینو او زمامدارانو هغه څوک چې د امنیتي ځواکونو په سر کې قرار لري، تاسو ته وعده درکوو، تاسو هم تفکیک وکړئ. داسې یو ریزرو قومي ځواکونه باید تاسو ولرئ چې د ضرورت په وخت کې هغه ستاسو تر شا په هر سنگر کې چې ضرورت وي. انشاءالله د هلمند زاړه او واړه ځوانان نر او ښځې موږ تاسو سره یو، تا تاسو یوازې نه پریږدو.
سره لدې چې د هلمند دینی عالمانو څو ځله وړاندې هم په دې نوم غونډې کړي دي، خو کتونکي وایي دا ډول ملاتړ یوازې په الفاظو کې پاته شوی دی، او هغه دینی عالمان او ملایان چې په ولسوالۍ او لیرو سیمو کې مسؤلیت لري عملاً د حکومت په ضد منفي تبلیغات کوي او د امنیتي ځواکونو سرتیري د پردوی اجران او مزدوران بولي. د هلمند دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل په دې ولایت کې روانه جګړه د پردوی د ګټو او د ولس په زیان ده. که هم یو شمېر قومي مشرانو پر دیني عالمانو تور پر کړ چې د خپل رسالت له مخې کار نه دی کړی، خو د هلمند د علماو د شورا مشر مولوي خدای نظر وایي د حکومت د ملاتړ په خاطر یې قرباني ورکړې دي او د دوی پر فعالیتونو سترګې نه شي پټېدلی.
تر دغه حده پورې موږ په دې کې کار کړی دی چې مثلاً افغانستان د افغانانو دی، د خارجانو نه دی، او افغانستان د دغه دپاره دی چې مثلاً جوړ شي او موږ خوشحاله کښې روغ.
حکومت همیشه د افغان ځواکونو څخه د خلکو پر ملاتړ ټینګار کړی دی، او په دې وروستیو کې دغه کسانو او ډلو د ملاتړ اعلان هم کړی دی چې د وسلوالو په ضد پاڅون کوي. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشران په داسې حال کې د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلانوي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد د خلکو پیل شوي پاڅونونه د حکومت د نه پاملرنې له امله بې نتیجې له منځه تللي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشئی موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیر کال کې تر سلو زیات د نشئی موادو قاچاقبران او کاروباریان د نشئی موادو سره یو ځای نیولي. د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشئی موادو پر ضد مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي چې په دغو نیول سوي قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له محمد ولی غوسی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په تیر کال کې مهمې لاسته راوړنې څه وې.
د تیر کال یعنی دیارلس سوه څلور نوي کال کې موږ ته 225 واقعې لرو چې په کمیت نخو د 209 نفره مزنونین دي. 116 واقعې مو استیناف څارنوالۍ ته استولي دي، 15 واقعې مو څارنوالۍ ته لیږلي دي. په دې کې 112.5 کیلو هیروین دي، 422 کیلو مورفین دي، 2818 کیلو تریاک دی، 28,240 کیلو چرس دی. دغه اوس موږ تیر کال راسته راوړین.
او دروان کال لاسته راوړنې مو څنګه دي؟
دروان کال 20 واقع لرو، 9 او مزنونین لرو.
تاسو په روان کال او په تیر کال کې د یو تعداد قاچاقبرانو نیولو خبره وکړه، په دغه قاچاقبرانو کې لوی قاچاقبران هم شامل دي؟
په تیر کال کې مو 15 تنه لوی قاچاق بخوران د سګیره کړی دي. هغه قاچاق بران دي لوی چې په څو ځله د دوی مخدره توکي موږ کشف کړی دي، ضبط کړی مو دي. بیا دوی زموږ تر څارنې لاندې وه، نو دوی موږ د سګیره کړی دي.
دوی په څومره کچه قاچاق بران و؟ د دوی کاروبار یوازې د افغانستان په سطحه یا داسې د نړۍ په سطحه کاروبار و؟
د دوی د افغانستان په پخو سطحه و. یو تن هغه لوی قاچاقبر و چې و هندوستان ته یې مواد لیږدول.
موږ اکثر وخت داسې رپورټونه درلودلي دي چې د ښار په منځ کې آن ولایت ته نږدې په جاده کې د نشه توکو کاروباریان پر معتادینو باندې مخدره مواد پلوري. ستاسې مدیریت ولې په دې اړه اقدامات نه کوي؟
تاسې شاهد یاست، تېره ورځ دوه نفره موږ داسې ګیره کړي دي. په عام ډول په هیڅ صورت کې نه منم نسته، او ما د کندهار د ښار و خلکو څخه مې غوښتنه ده او همیشه زما سره همکاره دي، همکاري یې کړې ده، چې ساقیان یا کوچني مخدره توکي خرڅوونکي ما سره همکاره دي راښیي، او بیا مې هم غوښتنه دا ده د دې دپاره چې تقاضا کمه سي. موږ د معتادینو یو مرکز جوړ کړی دی د ډنډ په ولسوالۍ کې چې معتادین جمع کوو د ښار څخه، هلته اچوو چې سیاتي عمده او د کندهار د امنیه قومندانۍ پولیس دي تداوي کېږي، په دې منظور چې تقاضا کمه سي.
د کندهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد مبارزې مدیر محمد ولی غوسی و چې ویلې په تیر کال کې په دغه ولایت کې تر سلو زیات قاچاقبران او د نشه یي موادو کاروباریان نیول سوي دي. اوس به قسیم سولمل راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمري په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره له دې چې دواړو لورو په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو زیاتوي چې د دغو جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دواړو خواو کې هم یوازې افغانان قربانۍ ورکوي او ګټه پردی ته رسیږي. د مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دواړه لوري باید د ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغانو ژوند پر ځای افغان ژغورنې ته مټیره بډوهي. ویسا ورسپنې بیا په خپلې مقاله کې د هلمند په اړه د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونو ته اشاره کړې او لیکي آیا د هلمند سقوط په وی استعفا جبیره کېدای سي؟ د مقالې لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصولو وي نو باید امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې لا استعفا ورکړي وای. په مطلب کې وړاندې راغلي چې امنیتي مسؤلین په تیر یو نیم کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خاطر د استجواب لپاره په وار وار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅکله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستل سوي چې وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او د لارې په افغان حکومت د خپل غشتنو منل غواړي.
په کندهار کې د زړه د ناروغي د زیاتېدو پر مسله بحث وسو. په دې اړه د ورځني سیمینار کې یادونه وسوه چې په افغانستان کې هر کال ګڼ کسان په دې ناروغي مري. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر راپور کې.
د مالګې او غوړې ډېر خوړل، کم فزیکي حرکات، تفریح نه کول، خواشینی او دې ته ورته نور هغه عوامل بلل کېږي چې انسان د زړه په ناروغي اخته کوي. د طبي معلوماتو په اساس هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي چې له ډلې دې زړه مړ کیږي. د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي د داخله څانګې مسؤل ډاکټر عبدالواحد وسیق د زړه د ناروغۍ لوی لاملونه داسې بیانوي.
افغانستان کې تقریبا د کال 10,000 تنه د دغه ناروغۍ له کبله څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. فزیکي فعالیتونه باید زیات کړل سي، د ډیرو غوړو خوراکو د خوړلو څخه باید مخنیوي وسي، د مالګه په زیات اندازه باید ونه خوړل سي.
د زړه د ناروغۍ د مخنیوي په هدف د هیواد په کچه د زړه د ناروغانو متخصص ډاکټران په کندهار کې راټول سوي. دوی په همدې اړه په یو دوه ورځني سیمینار کې خپل معلومات له نورو سره شریک کړل.
د زړه د ناروغۍ متخصصین خپل پرزنټیشنونه د کندهار پوهنتون د طب پوهنځي استادان او هغه چې د کابل څخه تشریف راوړي دي، نو موتی ډاکټر صاحبان به په دې کې خپل د دوه ورځې لپاره علمي کنفرانسونه او علمي پرزنټیشنونه ورکوي.
د نړۍ په کچه 10,000,000 وګړي د زړه په ناروغۍ اخته دي چې هر کال 8,000,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په کابل کې د شکسپیر لیکلې ډرامه ننداري ته وړاندې سو. دغه تیاتر د برېټانیا د سفارت په همکارۍ جوړ شوی و. تفصیل د مللی بشیر په راپور کې.
برتنوی هنرمند نیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسه هاملټ د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه دی چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې سو. دغه کیسه د بریټیش ګلوب تیاتر شرکت لخوا ننداري ته وړاندې سو چې د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دغه ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابت ډنمارکي شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کېږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې سوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې د ځوان وو په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملټ کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو د کابل د نړیوال ټولنې د غړو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي حکومت د سولې په باره کې عام علماء او تبلنه ورکړي چې منځګړیتوب وکړي. بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر ژمنه کړې و چې د کونړ د انګام ولسوالۍ به تصفیه کوي، خو په دې ولسوالۍ کې اوس هم وسلوال تحرکات لري او ناامني ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي په څمکنۍ ولسوالۍ کې د ګڼو مخابراتي شبکو فعالیت محدود سوی او خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. مظلوم یار له هلمند لیکلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سین اوبو ډېرې مځکې وړي دي، یو دولتي هیئت راسي اړو کسانو سره دې مرسته وسی. او شپې جان له خوست څخه لیکلي چې نوی پسرلی افغانانو ته د جنگ د زیر پر ځای د سولې زیری لري. څلور نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اسمت ساروان نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو نوی پړاو پیل شي. د سوریې څخه یو ور بیا وشتل شوی مرمۍ د ترکیې پر خاوره ولګېدې. په پاکستان کې د مسافرو د یو بس او لارې د ټکرې دوله کبله لشتلجه 19 تنه مړه شوې دي. وروسته لدی چې د روسیې دولتي خبری آژانس د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د نل وړولو پر سر د موافقې په اړه راپور خپور کړ، د تیلو بیه پرون سه شنبه په روان 2014 میلادي کال کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. ملګرو ملتو د نوي سرمشي د غوړه کولو لپاره تاریخي غونډه جوړه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت یو سړی چې 40 کاله پخوا د یوې 19 کلنې نجلۍ پر وژلو اعتراف کړی و اعدام شو.
اوس هم نجیب زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی او د سارک غړیو هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونی استازو په دغه هیواد کې د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو څخه د ګټې اخیستلو په هدف نن خپل نظرونه د یو کانفرنس لاله شریک کړل. په دغه کانفرنس کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شو، د سارک سازمان رئیس سواراج ویدیا ویل چې په افغانستان کې باید د پانګونې لپاره له موجوده فرصتونو څخه استفاده وشي. شاغلی ویدیا زیاته کړه چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه په ځنګ توګه د سارک غړي هیوادونه باید په خپلو کې سیاسي ستونزې له منځه یوسي او اقتصادي پرمختګ ته ملا وتړي. د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې افغانستان به تر راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبی اسیا کې تر ټولو ټیټه کچه اقتصادي وده ولري. دغه راپور چې د نړیوال بانک پر رسمي انټرنیټ پاڼه خپور شوی شي چې د دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. دغه راپور د افغانستان د ورو اقتصادي ودې لامل په سیاسي او امنیتي برخو کې موجوده ناکراری یادوي او سپارښتنه کوي چې دغه هیواد باید د کورنیو عوایدو د زیاتېدو او زیاتو نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لا ډېر کوشش وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د کندهار د سوداګری او صنایعو خنوي چې شاوخوا 15% تجارت په ځنګړی توګه له دغه ولایت څخه پاکستان ته انتقال شوی دی. د دغه خونی رئیس حاجی نصر الله زهیر ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه د زیاتوالي لامل سوداګر اوس ګرانبای اموال افغانستان ته نراوړي. شاغلی زهیر وای اوس مهال ګرانبای ټوکران روغنیات او یو شمیر نور اموال چې په خوا له افغانستان پاکستان ته تله اوس له هغه هیواد څخه په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل کیږي. افغان اقتصاد پوهان وای چې پاکستان هڅه کوي افغانستان د خپل اموالو بازار وګرځوي، ځکه د پاکستانی تولیداتو کیفیت کم دی او نړیوال بازار نه لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 دیش پوله، یو یورو 20 افغاني 15 دیش پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 15 دیش پوله او زر پاکستاني کلدارش 534 افغاني.
دا و اقتصادي خبرونه چې له ازادي رادیو مو واوریدل. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر سوی چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه 19 کسان مړه سوي دي. سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او ضروري ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي. د سارک سازمان رئیس چې په کابل کې د دغه سازمان په لومړنۍ غونډه کې خبرې کولې، د سارک پر ټولو غړیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې لپاره دی حدسی وکړي. حدیث پردیس دی غونډه ته ورغلې، جزئیات لري. پردیس صاحب مهرباني.
مننه کوم. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې ناسته وشوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی و. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونی رئیس سواراج وی دا وای په افغانستان کې د پنګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو ضروری ده چې له دغه فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خغلې وی دا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. سارک سازمان په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2008 میلادي کال کې غړي توپ ترلاسه کړ. کڅه مړان دغه سازمان د افغانستان په باب ناسې درلودي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه سازمان د سوداګرۍ خونی مسولین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو پاړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزي خبري کوي. افغان چارواکي کڅه هم په کابل کې د سارک غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله خي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملی شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستيال مزمل شینواری وای تر هغه چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمن سیاسي اختلافات حل نشي، مشکل ده چې سوداګرۍ او اقتصادي وده د پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی، ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نکړي، منګ نشو کولای چې د تجارت او سرمایه‌ګذاري او اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه به انتقاد کوي چې د افغانستان د پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ یو غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې موردل چې سارک سازمان وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته او په کار ده چې له دغو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9893 دایل کړئ. د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
په پاکستان کې د ټکر لکبل 19 کسان رسیوی.
د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد سیمه کې د یو مسافرونکي بس او ټریلر ترمنځ ټکر شوې چې د چارواکو په وینا د ماشومان او خزو په ګډون لزګونو کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. د فیصل آباد ځای حکومتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې پر سهار د فیصل آباد او صادق آباد پر لویه لار په ټیکري والا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې مسافرونکي بس له یو مخامخ راتلونکي ټریلر سره ټکر شو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا په مړو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د پیښې ټپیان د پیښې ځای ته نږدې روغتونونو ته وړل شوي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی، خو د مړو شمېر پورته شي. د پولیسو یو ځای مشر افضل احمد کوسا فرانس پرېس خبري اژانس ته په دغه ترافیکي پیښه کې د 19 کسانو د مړینې پخلی کړی چې ماشومان او ښځې هم پکې یادوي. په عین حال کې د فیصل آباد د الایټ هسپتال یو چارواکي ډاکټر نعیم هاشمي دغه اژانس ته ویلي چې دغه روغتون ته 15 ټپیان وړل شوي چې دا مهال تر درملنې لاندې دي او د دوه روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې ترافیکي پیښې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي، بلکې تر دې پخوا هم خونړي ټکرونه رامنځته شوي چې لسګونه خلک یې وژلي او له امله خرابو کنډو کپر سړکونه او د ډرایورانو بې احتیاطي ګڼل کېږي. د رسنیو د راپورونو له مخې په پاکستان کې یوازې په 2013 میلادي کال کې د مسافروړونکو بسونو او نورو موټرونو د ټکرونو له امله لږ تر لږه 3600 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاس،
زه خپل سلامونه نیکه اله ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته موږ شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارونه ته موږ شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریږدي چې په نورماله شکل وده وکړي او انکشاف وکړي، او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکړي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته زره رسوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواو کې د ننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار لپاره لازم دي چې 15 ساعته په یو هفته کې، کته دې نه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان من چې کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مثلا قواو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوي کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې په افته کې تر 15 ساعتونه زیات کار کوي، دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایط کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونه کار کې کار کوي، او دوی د تعلیم تربیه نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابېږي، دوی دغه د کوچنیوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي؟
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې تر سره شوې ده، هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او د په شاقه کارونو باندې بوخت دي، او د دوی جسمي او ذهني وده ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی صحت ته زیان رسیږي، او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سی.
قدر مناوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشتا سکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیست
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. معروف صاحب، په افغانستان کې د شاقه کارونو اصلي لامل څه دی، او آیا سوال کول ته موږ شاقه کارونه ویلی سو؟
بلې، په خپله کدای چې د یو شاقه کار دی پر ماشومان باندې چې د یو چا د خوا ګمارل کیږي، ورته ویل کیږي چې ته دلته ودرېږه په ډیر ساعت د پاره، یا د شپې یا د ورځې په یخنۍ کې په ګرمۍ کې، د دې لپاره چې د تا عیدات زیات شي او د خلکو نه ګدای وکړه. په داسې حال کې چې منګوی وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسلوختمه ماده کې ویل سوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي. خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې ماشومان کار ته ګماري. د افغانستان د کار په قانون کې ثقيله صنایع کار لپاره اتلس کلنې سن غوړه سوي ده چې هر څوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کیدای شي چې ثقيله صنایع کې کار وکړي. همدارنګه خفيفه صنایع کې 15 کلنې سن ټاکل سوي ده چې د 15 کال خوند څوک وي هغه کولای شي خفيفه صنایع کې کار وکړي. او د زده کړې لپاره کار چې کوي د 14 کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د 14 د زده کړې لپاره کار کولای شي. او همچنان با وجود چې دا قانون وضع شوی ده په افغانستان کې اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي، د خښتې په داشونو کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخنۍ کې د په ګرمۍ کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي. دا ټول شاقه کارونه دي. مونږ هیله من یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د ماشومان د حقوق په هکله کار کوي چې د دوی د شاخه کارون مخنیوي وکي سوچ مونږ او تاسو پر راتلونکو کې وکولای شي چې ځوانان باید د شاخه کارونو خلق نوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شاخه کارونو څخه مخنیوي شي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کېدای شي چې پر ماشومانو د شاخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي؟
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې لپاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي. او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی ده، فقط تصویب پاتې دي. په دغه قانون کې هیله من یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي. او همدارنګه د مونږ هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري. سوچ وکولای شي چې ماشومان د شاخه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شاخه کارون باندې وګمري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي. د په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده. او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او په خوا هم کنوانسیون حقوق اطفال امضا کړی و او د ماشومان په حق له چون ډیر بین المللي قوانین امضا کړی ده او ملي قوانین هم شته دي. نو هیله منو چې هغه اداره چې د ماشومان سره سر کار لري ډیر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې ماشومان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر منوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسعودا نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحی مشورې هم واوري. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږي شبکه وایي په هیواد کې د 90% بیسواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالۍ ده تر عنوان لاندې د ښځو د بیسوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونزو سره مخ دي. د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبس ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبسو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنه یې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه او په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نشي، د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکری تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه شوی ده.
دا مرض می ده د وینه می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري، زړه می ډاک تای بس دا د زړه می شي نه اخی دوه نه و ټوخی جامه چې سامي د شپې شي پرتان سامي باندې سي وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سغه خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
د کابل اوسیدونکو سایما چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په خوندزي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیسته. نوموړي وایي ناروغي دومره پتنګ کړي و چې ان کله کله به زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډیره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نشم چې کېدی، زړه تنګوله مې ډیر لرلو، په غوسه کېدم. بو ما به ویل چې چاقو راواخله ځان بوله، د بغلونه مې ډیر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډیر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډیر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم اوس د بغل مې درد کوه. د منګه هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم. زه دلته راوستم، اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، نرسه ماشومان ته خواړه ورکول کیږي. که چې پاتې شو ښځې خوري، که پاتې نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري او خپل معده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي، د دوی مقاومت ښکته کیږي. چې مقاومت ښکته شو، د دوی آسیب پذیري د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت یې دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي. او خزي چې دي دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خو اخې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغه چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. سن زده د کچيري د خزي لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. کچيري دغه وخت خه تعقیب نشي د کی یا ناغي مست راشي د دې سبب کیږي د مرز برته د شخص په مرز مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د خستل د پر باید هر ورځ مراجعه وش کلینیک ته یا صحی مرکز ته. کچيري او مور په توبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي، نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیر دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زی، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي، او هغه کوټه دی باید ته انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. کچیر د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، دا مرض مری دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي د ټوخي سره دا میکروب ډېر خواره کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه وو باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی دا وقایت په خوا هم موجود و، ولی زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 5000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چې هلته توبرکلوز تشخیص او تداوي په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه وو په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي د ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی. یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیخې اشتباه دی چې امکان لري میکروبي د دوا په مقابل کې مخام شوی نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې د مقاوم توبرکلوز دی د مقاوم توبرکلوز تدابیر لکه دوامدار ده دواګان ډیره قیمتي ده دلته دوا مفت ده د ناروغان لپاره خو کوست تدابیر تقریبا 3 میاشتې ده تقریبا د 300 زیات ناروغان مکتور سپوره ای موږ د وی لاندې په حساس توبرکلوز کې مېرمنه د 15% شاوخوا کې د سلونه او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي یعنی کدرېسه ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو په دې کې تقریبا 190 کسان د خزینه ناروغان تشکیل دي
ډاکټر منګل د سل ناروغي په اړه د پوهاوی خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوی په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورډ د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغي په اړه کې لازم معلومات سپارښتنه او لارښوونه کوي
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوی دي او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څنګه لري کله چې ناروغ تشخیص کیږي د دې لپاره د دې کورنۍ لپاره او مشخص په دې ارتباط کارکونکو موږ لرو هغه دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي نو مخو یو بورډ لرو د توبرکلوز د توقع پور چې په غوږ کې مولای سیبان هم رساله دي حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای سیبان ته وظیفه ورکوو چې په غلنډه جمعه کې شرایطي هلته د غیر لارې تبلیغات وکړي د مولای سیبان تبلیغات ډېر مؤثر دي او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي
نو اوریدونکو کاچری یو مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي نو کورنۍ ته خای چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي په وخت او زمانه ډاکټر ته بوزي او تداوی ته دوام ورکړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ